د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 بجې نیو په ټول افغانستان کې اوري احمد شبر یم السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو په خبري برخې کې به واوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
السلام علیکم ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی او د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتوري ملاتړ څخه ډډه وکړه بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی
له دې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر و او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندربي پرمخ بیولې تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو لنوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې لسلو تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم دا شبکه د ودی او ګواخ ورتیا لري په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمیر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه خپل ادباو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړی د امریکا د سفارت په ویپانه کې په خبر شوی خبرداري کې ویل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه سفارت وایي چې له هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډیر دی د امریکا سفارت دا خبرداري څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندوی میرمن وتښتول شوه او لا هم بې درکه ده د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ د استادانو او همدارس د کتابتون غوښتنه وکړه د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي د سوریه د اپوزیسیون پلوی فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیه پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرماده کمپ بم وغورځول شو د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي څرګندنه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوریت غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بې ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنګټن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنې کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2015 چې چې په راکټو مصالح دي په جون میاشت کې شروع کیږي، په جون، جولای او اگست کې په هره میاشت کې څلور څلور باره راځي. باره راوادي غو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوې ده چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د وروسته نه عملا استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان، تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوي دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکاري ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزونه دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وکړو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمام مجاهد پولیس بچیان تر خاورې دښمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې وینه ورکوي او تر لومړۍ ستوریزې خاورې نه دفاع کوي. په دغسې زمریو باټرکاته ځوانانو ستاینه د دې مورال جوړونه او دې ته مینه ورکونه دا موږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسولې ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار ووسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل کور خواهم ویاړو. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي دوی خاوندانې د دوی ټپه کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال یې مېړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوسم ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي اغم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شامله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
د دې کې د انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د اصل مرض لامل امړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی.
کله غنوی کول د نوې موسیقي ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت او نور مطالب هم لرو په سر کې د اونې فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزای راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1999 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امینچا، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوسته نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولایره چې ځوانان په نام سیم کې د هڅو د دې چې بهیرونو جوړ کی، مشایری جوړ کی، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکي، منډې ترړې وکي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکره باندې رالوي شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره لڅوي.
د خوست شهزاد پاتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت لمخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ لمخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري، دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي، خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټورې بولي چې د نورو خوګنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاهیرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاهیرې رپورټ لرو. غوږ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورورژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سیند څپې نغمه جوړونکې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازکړي پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي، سیند ته په هغه لور دي چې راوړي راته غمي دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه، بس هر ساعت د پاره ولس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازي شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازه، حلال وی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی. خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم، د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافی سر ټکولې.
کورونا سیمټی شوټو خارونا سیمټی د بازي بازي خلکو دي دا زړونا سیمټی د مای دولت نشنې د چا سترګې سیمټی شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونا سیمټی یو ځای دی نوم یې داخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټ دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډېر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډېره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د سکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولای، لوستل مونږ ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې نه خودل شي، مکتبونو کې نه خودل شي، پونتونونو کې نه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اورېدلي دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بند شو. یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجې د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هره میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لېږلی، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسوي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان وروڼه چې زمونږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خپرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري. بل لار اغی سر نشتا زمون چه کم ملی تلویزیون ده پی ٹی وی آغی بنیم ده پختو وقت دیر کم ده او ده خلکو تن ده پی نماتی گی بل طرف تا لکه اردو چینل انگلیش چینل خلک لکه آغی طرف تا زیاد مراجعه دی چه مجبور دی چه آغا او گوری دکه آغی تن ده پدی نماتی گی
او ده ریڈیو پو برخه که پخواه و ریڈیو پاکستان یو فرمایشی دی سندرو خبرونه نشته دلی نه پیغام سره دی پاکستان کوم رادیو موږ بل ته کلو باندې کې ورته وغو او دلی به مو واده خیال امات وسات سندری دا د نور جهان سندری او دا پخوانی سندری به موږ ده همغه نه اوریدلی اوس مهال پښتو نشرات څونه دی رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبه د پاره ډیر کار کیږي پدی کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي د هغې خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو دپاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک ډېر اوري او د هغې فیډ بیک مونږ وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډېر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډېر زیاتې اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځنی نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطر
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل آور بخلې و، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یو بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړ شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی وو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
د غزل چې اوس خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما دترو د زوی واده و. تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویل. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګې او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړې او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتی و کېدله خو با دل ته ډیر خلک د سکور کول کې ودا محفل نه جوړول زم بي سول لیک د سور پور باندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر به چې دا رسم روا ډیر وخت پر دوام لرله خو متاسفانه چې دا اوس نشته
د سندرغړو دی او دی تور ته نور دی روته د خار سره لنیګ دی کله څخه ځوانان په دی خاطر ورزي چې د موسیقي دا ورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړی
زلمه وخت یارم د خوی ورسوري سیدی او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته د معلم صاحب سره غپ شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازې نه معلم صاحب دې چې بس غزل وای او غزل زما ډیر خوخي
منوم د جاوید زده سخرود ولسوالۍ د دی ولید د کلیما زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوخ او زه په خوا چو زمنګ ډیر مجلس په کلو باندې کې کېده وس نکیږي مونږ وس دل ترازو لکه رضوان استاد ډیر ته وزل ته راته لک سمجلس جوړ کی وس وجری مجلس ډیر زمو خوخ
دا چې د موسیقي خاص مینوال دی او هنرمند سندرغاړي د اوریدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي د سندرغاړو په پن سمرا غیزه کوي دا پښتنه مالم رضوان منور دا رنګ جواب وي
کله غنوي کول د نوې موسیقي ته رشت ورکی دا د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی د خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقي په لحاظ باندې پردی موسیقي ته ډیر لیواله دی بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر زینې سي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلتر وبي غزل چربت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لري ته شي
د زه ته وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو زکه د اصلي موسیقي خوند او رنگ پیکه کړي
خپل اس په نخلو خوشال تری کړه دنه د داد غشوندو خپلول پپالنګ بدیدا حسی درختل سو گنگ دے دا دغو شوندو کولول پپالنګ بدیدا حسی درختل سو
شمله نیازی د کابل پانتون داروا په هنی د پانځي ماسله ده شمله په دې ورستو کې داروا په هنی په برخه کې یو کتاب ژباړلای او دا په دې باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی لاغل نیازی سره مرکه کړي په مور تر اړوم شملې زچ څومره خبر سوایم تاسو ما سره یاستې لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای شي په غو یو سره ته وایستې بیا هم د کتاب په اړه خبرې
اول ناز څنګه دي کې چې ما سره يم دیر په هنه نو زه د ماشوم د ادبیات د کور یو بنسټ دی او نه هدا سیاغه کې کار کوم دی هغه ویان دی ما او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځای مصروف اے تاسو یو کتاب ژباړلای د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر ژباړلای کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې ژباړلې دي
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال دا اورایزن سوات مردن یو موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا ژباړلای اروپهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي څه ډول انسانو کولای سي دغه ویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او ښه طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسيږي ټول دسي مسائل پکې ذکر شوی سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي چې کولای سي د دې نه په ګټه اخیستنه سره کډ دا موضوعات ولې نو کولای سي پراتلونکي کې خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي خفزه کړ من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسائل چې پر اختیام زمنګ نه نه ټول نه کې ورته ډېر زیات اړتیا ده
چملي لکه مې ژبه دې ژباړله
او دا کتاب خاصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تا جبرل سو ایرانی جبه تا بیا ما ایرانی جبه دا پختو جبه تا را جبرل
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوان وکده پا مجموع که چو عنوان دی دا؟
تقریبا دی شل و شوخا که عنوانون لاری سی پا یا سل سالور سال و خصفو که دا کتاب چاب سوی
پا طول موضوعات خبر مشکل دی چی ویکو وقت دیر کم دا یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلی دی چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سي وسي ډیری کارونه سې کوي په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه سم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بالاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه سوې حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو ویر دې لپاره سي هغه یې وکتل چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دا یې مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پرې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې چې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی سو ډېری همغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه داسې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره د دې سې هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي سي نه دا کار څه وایي یا یو شی سي د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده زما توانایي ده زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کې کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت ده خپله د انسان خپله طبعه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخره پورې ټول د سیمه موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې هم یو عنوان ستاده په دې کې مو منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوذ د سیده یو شی باندې نفوذ کول د سی یو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو دا د سی غ خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دې ته یادونه سوي سي من خپل د غ افکار مخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زمنګ افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د منګه غ منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی پخپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثر وخت کسان چې پخپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باور نه وي تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره سره
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوان هم ستا داسې جالب ته فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي په دې کې منظور څه ده د مهرباني د دې پیسه کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا داسې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي خو دلته ظاهري ښکلا نه ده دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده دلته داسې یو ښکلا داسې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري هغه باطني ښکلا ولري نور ځان ته راجلب کړي یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کول لپاره سې دې پسې یو بل عنوان داسې له زړښت سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه که چېرې له زړښت سره مبارزه وکړو بدبیني ده کوم انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري دغه له منځه وي سې نو د موږ هغه باطني ښکلا سې ترلاسه سې داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سې موږ خپله یې کوو نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته د ډېر زیات ښکلي ګمان کوي دلته یو قسم دې کې راغلې سې وانجلۍ سې ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم
د کتاب پیسه کې دام راته وایسته چې په خپله مو چاپ کړی بل چا درته چاپ کړی او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
کړ شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار
کوي بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي
د دا کتاب په ایسا کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي هغوی څه وایي
هو یوه خبر سې ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سې ما ژباړله ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډیره مننه
تاسو نه ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي د ورژبه ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي که زه هم وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ
تراب صاحب ما دې په دې ستړي مسئله لپاره په اختیار کې ده
مننه کوم تپان صاحب تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله سي
خیر سي تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د لل می ګلونه او د کاڼي او بودس یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواړه وريدونکو ته ور معرفي کو
په همزه به دا اوسه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات او سره کم وو دغه ده شوتل ګلونه چې کم وو فکر کوم یو نو وخت زکه مو پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجې دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب و د چا یو ملګري صحیح شوله
حجي واده وریجې مې لیدلې ویلې وای نصیب به مې چې کله د آشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې
خیر یې ښه ده خبره بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل کس هم ګلې د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نو وخت و د نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه و
للبی گلنا د کانی اوبو وی سی بو للبی گلنا
تارو پاڑا دی مو وای اور دین کو تاس تراب دی کوم زای او پکوم زای کی وسی کی
پټولا کی د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قوم د سمرا قوم نه چی افغانستان کی وسی کی د خپل ګرا په د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی پټکی پی جن گلوی دی سویل
کتا سوال به زاین پات کی کراټول کو پیدایخ په نګرا کشوی کو ګیانی د سپین غاډ ډړې ول سوالی دا نن ته پیدایخ شوی او د عمر جاته سپ په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسیدي شاعرین کوله څه ډولم کوله اوسنی شاعری سي کوي څه ډول کوي
تپان سپ کا څه ارثم دسي وچی نو کوز وطن پردان دی بللې او مړ ور ویلې شي قربا سي وزه وچی په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزاد دسي وچی ډیره شاعرانه و بل بیا هم دسي وچی ته چا سترګو ته هم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی مونږ باید څنګه شعر ووایو او مونږ د هجرت سلسله پر مخ باندې بیولا تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال مونږ ساتلو کړته هم زړه مور اپرسیدلې او
تاسو په جد کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته باور وایي دغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت سپین شعر او تقریبا وکړي مونږ د کلو د بانډولي ونی او مونږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخپې خي دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلمر زمونږ د خپو تلیو سيزي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پچکې د دالان سویری لاندې چې مونږ ودر د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه مونږ چې د زل په تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پولا کېده خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنسارې کوي زنای کړې بیا د هغې سنسار ډېرې په کاڼو وخت هلته یې تقریر شروع کړو مونږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې مونږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مو وینې وشاربلې بیا مونږ راشنو شو پر اگزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې وړو بیا راغله دوی مونږه سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به دا تپان سی باول بغاوت د خان نه کړی ول چې په پنده غزه باندې دی دا بازي دغه ولاړو دا او نور پورته زور به راسي و شي زغه پر دی نو پورته زور وشو لکه زله وړ څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتل اس کولو نظم به تاسو ته کوم ویلې معنا دا چې تاسو ونه چې حافظې کار کړی دی تاسو پر تاسو نه ساتي نه زمو
کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینی نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شواري دا او دا هنري دا او دا کیسه
تپان سب څو ورته سم په دغه ټولنه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې په درځه ته ته یو کارور سره په استلای په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سم تاسو د دغه ولس ځامن یې دغه ولس کې دغه ولس او باو او غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چاتر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چاتر مخه د یو ظاهري تر مخه شوار د چاتر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې چې بارا ده چې زه په پلانیت مازان قربان کړی دی چې دا سر پستایلو باندې نارځي پرستا چې سر یې پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شوار به یو خېټې طلب تر مخه زه د څوک بیا هم لوړ نه کوم تپان سیب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر وایي شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نشي نه راولي یو نوم پکې نه راولي ماته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپل قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغه خلکو پر مخ باید خپل ګزار البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي دی خبر زر نشي حس کولی پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستا د خبر نه چوړ ماته داسې راوځي چې هر څوک خپله لار لري
زه د چا د طفان صاحب د چا مخه نه نیسم نقادان چې کوم دی پستر څېړونکي چې دي د هغوی مخه ما قلم نه دی نیولې نګرار کې ناستې د خلکو ګردی مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې مانا دا چې تورا شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خیبر کې مېسته داخل کو چې کوم ګرځې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سندې ورته د کایو د تا په مرکز کې داخل کناستو چې څه ویلې مې تر مخه سندې ویلې خو هم دغه خلکو تاسو لدلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبر غریبې څه یې کړې ولې دې سو څوکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه ځې په چا باندې نوم نکړل دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین سره دا غې نه ورسته طالبانو ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وایي چې دین ورسته به څوک راځي د چا ستای نه کوي اته خو زړه کدا خلک دا وایي چې معنا دا شول چې دازت څنګه کمې کسالې غوما باقي سره ترنجو چې دازت وایي ما زخپل قوم نه زخپل شپه لا رځو په خپل شپه باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دې ماته وایي چې معنا دا چې زت وایي ما دې ته سر خو ځو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکه شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو د قوم تل سره نشم کې راسته دا ته وځ دی وخت اوریز دي لپاره پټا ته شو ټول شپه سندري وایم
سیم سه بیت د خپل څومره
جوړ ورته دی ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسه
او تراب سه ساده سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
غزل میں دے کچا ماں مکھ کے تصبے کو واز پچ کرا تو ویل دے چھ غزل کے لاس نہ لرا ما بہر حال چا خیال نہ گڑ وڑ کو ما ما اوری دے چتا ویل ہا ود نو ما رقیب چ ہر سو وای وای دی خوز نو ما او تا نارے وکڑے چھ دشپے نہ وقت اڑزی وشوی زلا گئ دل ہم پزغرا خو پزر نو ما ما یو سپن قتل وک یو زے سپن قاتل وشتم چ دے بسنگ وی خوز ہا غشپخ نو ما او ما زانی رکڑ تر رجڑ می او سلائی درغلم خو تا پستر گو پورے نکڑم جو رانج نو ما او تا د پښو غون تر رقیب کو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلمه بیا به هم خپانه ومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپانه ومه
ډیر خسته تراب سیب اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړه خبرم وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې کوم شعر زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیا بیا تا وسی ما د تا تاسو مخا وخت اسې د غزان مې حیا کیږي نو په تاسو دا ولست سره لګای به کم کړ ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره ور د تاسو دا څه څوک شته چې د راغلو نه پختنه وکي دا زما دا هغه وخت د درد او چې د خلکو سره مې د
مړ ډیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه عمر شو دا مرګورتا دوستان ته هم معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړ چې ویلې او د هوا څخه پوت او سپارل شو د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا دا شغه هغه څه کور کړل
کله امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
امکانات هم راو زما د پخوله نشه بس برو قتل خپل خوره او تاسو معلومات چې دغه خوره د چې مونږ په سیاست کو دغه خوره د چې مونږ په بادشاهي کو هم دغه خوره د چې مونږ په ملایي کو دغه خوره د چې مونږ په ملکی کو دغه خوره د چې مونږ ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخوله نه خوره خپل شو ما خپل اعلان وکړ دغه تا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کسام ما دا نظم چې کو دا ډېر لوړ صفې وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه وشه د اجمل بابا په غره د چغې و او باید پکې راغله و هغه تم د تپ کې اشاره کوم لر پختون تا کدی بر تکې نه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داوړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک په پتلون او سوک په لنګ تړلو ځان خلاصوی سادولا جان د جد درد څړک دیوانه ورتلې د سواته یو مین د کړک دیوانه ورتلې دنیا په منډه د پګړه کې خواته وکشه نور البشر ته تا ډیر وکشم اوس ما ته وکشه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چغی خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د ژوند نه هم یزار ناستیم هر څه چکیږي یو چغی ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم غی چغی ته تیار ناستیم
د دې کتاب پاړه وريدونکو ته وایي
او کتاب په ډېر اثر خوګې باندې چاپ شلو د سپین بغاوت کتاب چاپ شو دا
مبارک
شلو زستړه کړم
کتاب یو لوی داستان د سیمات معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو دل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په نګداري خوشوال ورنشل تاسو ته تر معلوم وي سلور کاله په کثیر شل پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سره ورکه کوي ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړې دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړي د لمان غلا کړې ده زما د وینو سره د ما د سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غلا را مخامخ کړي په خور چاپ کړي کنه راک شاپ چاپ کړي دی مهرباني دی وکړي دا کتاب چې کوم راغه کیږي دا هغه د بهتره ولې کنه زه به تاسو ته سپوره خلکو ته خایم
ورسته نظم یا غزل دی ما ور
شپک خلک د سرو غاخ چې دا ولې شپک خلک د سرو غاخ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو تر خرو سپو د انسان شغل رسیدلې محبت د مخکتنې پاتې نشو له یوه یې خلاصوم او بلې نسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نشو د یوسف سپېڅلې بینې ته حیران یم یو تور داغې پر لمنې پاتې نشو د فرعون او د موسی جګړه په سوه له کلزمه تر بخنې پاتې نشو له کلزمه
د تراب سے بیو زنگرن ادا دا کتاب برسرائی کنی تو لشانی پاپیزا کستا دیر منونا تراب سے کورا مدان
شالو سے تابان
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio